آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ناتو د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر غنی نن لندن ته ځي چې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي، او د اسلامي دولت د ډلې د مشر میرمن او زوی نیول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د دې ساده پوره خبرونه له اوریدو وروسته به رپورټونه واورئ، ورپسې به د آشنا سپورتس پروګرام واورئ، او همدارنګه د خبرونو په لړ کې به د لندن نه په مستقیمه توګه زموږ همکار ایوب خاورین هم را سره د لندن د غونډې په اړوند تازه حال احوال شریک کړي. اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې زنه شباشنه او عاشق الله رحیم زی درته اورو.
السلام علیکم. نن سه شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم ګډون کړی و. دا غونډه د افغانستان لپاره ځکه اهمیت لري چې ناتو د روان کال د دسمبر په میاشت کې په پای کې په افغانستان کې خپل محربوي ماموریت پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي جینس ستولټنبرګ و په بروکسلز کې خبریالانو ته وویل چې د غټلوالي د عمل د چمتووالي پلان تطبیق کول پیل کړی دی چې د سپتمبر د میاشتې په غونډه کې هوکړه پرې شوې وه. د ناتو عمومي منشي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله سره په بروکسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه، او زیاته کړه چې موږ به د افغانستان ملي امنیت د ځواکونو سره مالي مرستو ته دوام ورکړو او خپل دوامدار شراکت ته به وده ورکړو. هغه ویل زه تاسو سره افغانستان ته د ګټې رسولو او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره کار کولو ته سترګې په لار یم. د افغانستان امنیتي ځواکونه سږ کال د ناتو د ځواکونو له مرستې پرته یوازې له طالبانو سره جګړه کوله.
په افغانستان کې نن د سه شنبه په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي. د غډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژل دي. جنرال داود شاه وفات چې د بغلان په ولایت کې د ملي اردو قماندان دی، ای پی خبری آژانس ویل دي چې طالبانو نن سهار وختي د بلامرغه په ولسوالۍ کې د هغوی په یوې پوستې د ماشیندارو لاسي بمونو او راکټ لانچرو برید کړی و. جنرال وفا وایي چې په برید کې درې وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي چې د شیرزاد په ولسوالۍ کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 15 وسلوال وژلي دي.
بل پلو بیا په کابل کې د کاناډا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د خپلو ځانونو د حفاظت په خاطر د افغانستان نه ووځي. د کاناډا سفارت ویلي دي چې دغه هیواد اتباعو په شمول ټول بهرنیانو ته د سخت دریځ ډلو او جنایي ډلو لخوا خطرونه په لوړه کچه کې دي. سفارت د خپل اتباعو نه غوښتلی دي چې کچیرته په افغانستان کې راغلي دي باید چې ووځي، او هغه څوک چې افغانستان ته راځي نو غټ خطر په ځان مني. وسلوالو مخالفینو په دې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو په اتباعو بریدونه زیات کړي دي. د همدې تیرې پنجشنبه را په دې خوا د برتانیې د سفارت د یو کارکونکي په شمول څلور بهرنیان په کابل کې وژل شوي دي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي یو موټر چې د سری سلیب نښانونه پرې لګېدلی و داسې ګومان کېده چې پلان یې درلود د وزیر اکبر خان په سیمه کې د بهرنیو اتباعو د موټرو په قطار برید وکړي. افغان چارواکي وایي ښایي چې روانه میاشت به د تشدد د پیښو له پلوه سخته میاشت وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د ناتو او امریکا سره داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې هغوی د 2014 کال نه وروسته هم وروسته تر دې چې پوځي ماموریت یې پای ته رسیږي په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ادارې چارواکي وایي چې د افغان ولسمشر حکم ته په دې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي. دغه چارواکي وایي چې لومړی تذکره به افغان ولسمشر ته ورکي، او له هغې وروسته به لومړی په کابل او وروسته به په ټول افغانستان کې د تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د برېښنایي تذکرو د څانګې عملیاتي رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر به د افغان ولسمشر له حکم نه وروسته پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څانګې عملیاتي رئیس نصیر احمد امین له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې هغوی جمهوري ریاست ته د یو لیک په استوله له ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه معلومه کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریا. د امریکا د اوهایو ولایت د خزانه یو پخوانی مامور عامر احمد چې تیر کال د رشوت خوری او د ناقانونه پیسو د سپینولو د الزامونو په خاطر خپل جرم منلی و 15 کاله په بند محکوم شو. د امریکا د عدلی وزارت پرون د شنبه پر ورځ ویلي دی چې دغه څلوېښت کلن شخص پاکستان ته تښتېدلی او اوس هلته د حکومت لخوا نیول شوی دی. رپورټ وایي عامر احمد به د امریکا د حکومت په غوښتنې د پاکستان چارواکو لخوا امریکا ته وسپارل شي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی احمد د 2009 کال د جنوري نه نیولې د 2011 کال د جنوري د میاشتې پورې د اوهایو ایالت د خزانې د مارسیال په صفت د دغه ایالت رسمي کاروبار امنیتي دلالانو ته د رشوت په بدل کې ورکړی و. عامر احمد د همدې کال د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې په داسې حال کې ونیول شو چې د مکسیکو جالي پاسپورت، د پاکستان جالي تذکره، د پاکستان جالي ویزه او 115,000 امریکایي ډالر ورسره و.
امنیتي چارواکي وایي چې د لبنان پوځ د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي میرمن او ماشوم نیولی دي. چارواکي وایي چې د لبنان پوځ هغوی 10 ورځې وړاندې د سوری او لبنان په سرحد کې نیولی دي او اوس ترینه د لبنان د دفاع وزارت تحقیقات کوي. د لبنان د سفیر ورسپانې ویلي دي چې پوځ د البغدادي میرمن او د هغه ماشوم د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي معلوماتو له مخې نیولی دي. البغدادي د 2010 کال را په دې خوا د اسلامي دولت د ډلې مشري کوي او د همدې کال په پیل کې د سوریې په ختیځ او د عراق په شمال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. امریکا هغه نړیوال ترهګر ګڼي او 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام د هغه په سر ایښی دی. بل پلو تمه کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د بلجیم د بروسلز په ښار کې د هغه غونډې مشري وکړي چې د شپېتو ودونو وزیران په دې خبرې اترې کوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې لپاره څه ډول سیاسي حل زالو ته اړتیا شته.
خبرونه د امریکا غا کاشنا راځونوري. د سومالی وسلواله ډله الشباب وایي چې د کینیا په شمال ختیځ کې شپږ دشتنه دوی وژلې دي. دا پیښنن په محلي وخت سهار د کینیا د ماندیرا په خرګوټ کې شوې ده. عیني شاهدان وایي وسلوالو کسانو په کارګرانو په داسې حال کې برید وکړ چې هغوی په خیمو کې ویده و. د الشباب ډلې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د هغوی جنګیالیو د کینیا صلیبیان وژلي دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې په دې وژلو سره د الشباب ډله کینیا ته په دې خاطر سزا ورکوي چې سومالیا ته یې د جګړې لپاره عسکر استولی دي. د الشباب وسلوالې ډلې په کینیا کې 2 ځله بریدونه کړي او خبرداری ورکړی که چیرته خپل عسکر د سومالی نه ونه باسي نو نور دا ډول بریدونه به هم وکړي. په عین حال کې د کینیا ولسمشر اوهور کینیاتا ویلي دي چې د کورنۍ چارو وزیر او د پولیسو مشر دواړه یې له دندو لرې کړي دي او د هغوی پر ځای نور کسان ټاکلي دي. په دغو دواړو کسانو دا انتقاد کیږي چې د اسلامي سختدریزه ډلو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا فدرالي حکومت باید چې په پولیسو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په میلیونونو ډالر ولګوي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ خپل کابینې د مدني حقوقو د مشرانو او د نورو دولتي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې د غونډې وروسته دا خبره وکړه. اوباما په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره د 260 میلیونو ډالرو د پیشنهاد اعلان وکړ. هغه وویل چې په امریکا کې د دې ته اړتیا شته چې په خلوص سره د قانون د تطبیق په اړه خبرې اترې وشي. ولسمشر وویل چې تور پوستي امریکایان داسې احساس کوي چې پولیس ورسره سم چلند نه کوي چې د هغه په وینا د کار په ټولنه کې بې اعتمادي ډیره کړې او هیواد یې کمزوری کړی دی.
هند په پلان کې لري چې د فرانسې نه 116 د رافایل په نامه جنګي الوتکې واخلي. د هند دفاع وزارت یو چارواکي سیتان شوکر نن د سه‌شنبه پر ورځ ویلي دي چې دغه الوتکو بیه 15 میلیارد امریکایي ډالر کېږي او دا به لومړی ځل وي چې فرانسا په یو بهرني هیواد داسې الوتکې خرڅوي چې په جګړې کې ازمایښت شوي دي. د فرانسې هوایي ځواکونه د 2006 کال را په دې خوا دغه جنګي جټ الوتکې کاروي. د فرانسې د دفاع وزارت یو چارواکي هم ویلی دی چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو موافقه کړې ده چې د دې معاملې کارونه دي چټک شي.
د هندي کشمیر د ایالتي اسامبلی د و اتیا څوکیو د جملې نه د 15 لپاره نن د سه‌شنبه پر ورځ انتخابات وشول. په دې سیمه کې انتخابات په 5 مرحلو کې کیږي. د انتخاباتو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي او سره له دې چې د بیلتون غوښتونکو 2 ګوندونو او مشرانو د انتخابات سره د مقاطعت اعلان کړی و خو بیا هم ګڼ شمېر خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته.
او وروستی خبر دا چې د اروپا د امنیت او همکاري ټولنه وایي د اوکراین پاوز او د لوهانسک په سیمه کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو په اصولو کې په اوربند موافقه کړې ده چې د همدې روانې میاشتې د 15 نیټې نه وروسته به د اعتبار وړ شي. دغه ډلې پروندو د شنبه پر اسویلی دی چې د اوربند تړون لمخه بعد د دسمبر د میاشتې پښپګم نیټه د سیمینا ټوله درنی وسلې و ایستل شي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چار وزیران چې د بلجیم د بروسلز په ښار کې د دغه تړون په عمومي قومندانۍ کې راټول شوي دي، په اوکراین کې اوسنۍ وضعیت د بحث یو توده موضوع ده. د ناتو عمومي منشي جین ستولټنبرګ پرون د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې روسیې دننه په اوکراین او هم د دې هیواد په شاوخوا کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی او هم د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو ته پرمختللې وسلې، تجهیزات او پرسونل استولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، په مکه د روان پروګرام لومړی رپورت ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، په بروکسلز کې ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه. په دې اړه به د آشنا تلویزیون رپورت په ګډه واورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه سازمان په ملاتړ باندې په داسې حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جنگي ماموریت سږ کال پای ته رسیږي.
موږ به د افغانستان ملي امنیت له ځواکونو سره مالي مرستو ته دوام ورکړو او خپل دوامدار شراکت ته به وده ورکړو. نو زه تاسو سره افغانستان ته د ګټې رسولو او د نړیوال سولې او امنیت لپاره کار کولو ته سترګې په لار یم.
د افغانستان امنیتي ځواکونو سږ کال د ناتو د ځواکونو لمرستې پرته یوازې له طالبانو سره جګړه کوله. د طالبانو په وړاندې جګړه کې سږ کال څه د پاسه 3600 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا د نورو کلونو په پرتله 6.5% لوړوالی ښیي، خو د ناتو کارکوونکي هم وژل شوي دي.
زه د ناتو 3400 وژل شویو، 10000 ټپي شویو او په زرګونو هغو سرتیرو قدردانی کوم چې په دې جګړه کې برخه اخیستې ده. زموږ خلکو ستره قرباني ورکړې ده. هغه څه چې موږ او تاسو ګډ کار ته اړ کوي، هغه زموږ او تاسو ګډې ګټې دي.
د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د امنیتي وضعیت په برخه کې پراخ پرمختګ شوی دی، خو د مرستو په اړتیا باندې ټینګار وکړ.
افغانستان یو بدل شوی ځای دی، د ترهګرو ځاله نه ده. ترهګر اوس هغه وړتیا نه لري چې د 11 سپتمبر په شان بریدونه وکړي، خو موږ مرستو ته اړتیا لرو.
په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 10000 او د ناتو د نورو غړیو هیوادونو محدود 3000 سرتیري پاتې شي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل له غونډې نه وروسته ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن ناوخته لندن ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ادارې چارواکي وایي د افغان ولسمشر حکم ته ماتلې دي چې په دې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي. دغه چارواکي وایي چې لومړی تذکره به افغان ولسمشر ته ورکړي او لاغي وروسته به لومړی په کابل او وروسته به ټول افغانستان کې د تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه به ممتاز بهیر رپورت په ګډه واورو.
د کورنیو چارو وزارت د برېښنایي تذکرو څنګه عملیاتي رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر به د افغان ولسمشر له حکم څخه وروسته پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څنګه عملیاتي رئیس نصیر احمد امین له امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې هغوی جمهوریت ریاست ته د یو لیک پاستولو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې غوښتنه کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه معلومه کړي. دا چې موږ کله خپل کار پیل کړو، په دې اړه مو یو مکتوب جمهوریت ریاست ته استولای دی. موږ ډاډه یو چې کله ولسمشر له سفر څخه بیرته راستون شي، د تذکرو د ویشلو کرنې ته به موږ ته اعلان کړي، ځکه چې موږ لومړی تذکره ولسمشر ته ورکوو. د ښاغلي امین پر وینا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د کابل له ښار څخه پیل شي او د یو کال په موده کې به د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه وروسته به د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې د ټاکل شویو زونونو پر بنسټ په ولایتونو کې هم پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څانګې رئیس وویل د دغو تذکرو د ویشلو لپاره څلور پړاوونه په پام کې نیول شوي دي، چې په پیل کې له کابل میشتو څخه معلومات ترلاسه کوي، په دویم پړاو کې د هغوی هویت تثبیتوي، په همدې توګه په دریم پړاو کې راټول شوي معلومات ډیټابیس کې ثبتوي او په وروستي پړاو کې برېښنایي تذکرې چاپوي چې د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري. او په پای کې څلورم میکانیزم چې موږ په پام کې نیولی دی د تذکرو پرنټ دی. د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري. ځکه چې په دې برخه کې زیات دقت ته ضرورت دی او زموږ کاغذي تذکرې د ځانګړي دقت او صحت درلودونکي نه دي. نو موږ غواړو ټولې هغه نیمګړتیاوې چې هلته شتون لري له مخې لرې کړو او د تذکرو ویش پیل کړو. ښاغلي امین زیاته کړه چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو چاره به له 15 کلونو څخه نیولې تر 9 کلونو پورې په ټول افغانستان کې بشپړه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر زیاتو سیمو کې امنیتي حالت ښه نه دی او یو شمېر ولسوالۍ د افغان دولت له کنټرول څخه بهر دي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو چاره به له خنډ سره مخ کړي. په دې اړه ښاغلي امین وویل، زه ډاډه یم چې ټول افغانان به په دې بهیر کې ګډون وکړي او که چیرې امنیت ټینګ شي نو زموږ په کار کې کومه ستونزه نشته او هغه پلان مو چې جوړ کړی دی پلی به کړو. دغه راز د برېښنایي تذکرو د ادارې دغه چارواکي وویل چې د برېښنایي تذکرو په ویشلو سره به هغه بهرني اتباع هم معلوم شي چې افغاني تذکرې یې اخیستې دي او په همدې توګه هیڅوک نشي کولی چې له یوې تذکرې څخه زیاتې واخلي. د ښاغلي امین پر وینا، کله چې یو کس برېښنایي تذکره اخلي د هغه د سترګو عکس او د ګوتو نښې په سیستم کې ثبت کیږي چې د تذکرې د اخیستلو په برخه کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره ګټوره ده او هیڅوک نشي کولی چې په دې برخه کې سرغړونه وکړي. ښاغلي امین وویل چې شاوخوا 1000 تنه کارکوونکي په کابل کې پر دندو ګمارلي چې په دغه ولایت کې د تذکرو د ویش چارې ترسره کړي او وروسته به په ولایتونو کې هم د تذکرو د ویش دفترونه پرانیزي. اوسمهال په افغانستان کې کاغذي تذکرې چې په پاڼو کې چاپ شوي دي رسمیت لري. دغه تذکرې په اسانۍ له منځه ځي چې ډیری افغانان یې له ځان سره نه لیږدوي او په همدې توګه د دغو تذکرو جال هم په اسانۍ جوړېدلی شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په اړه په لندن کانفرانس جوړیدونکی دی، البته او دا چې څوک پکې ګډون کوي، د کومو ملکونو استازي راغلي دي، نورې خبرې تیاریانې، آیا د افغانستان هیات د بلجیم نه هلته رسېدلی دی او که نه، کوم چارواکي به هغه ګډون کوي، او د باس محوري او مهمه موضوعګانې به څه. د خپل همکار ایوب خاوري نه چې د لندن نه راسره د تلیفون په لیکه دی، هغوی نه به وپوښتو. خاورین صاحب، ستړی مشي.
سلام تاسو ته ورسیږي او ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
خاورین صاحب، د لندن جوړیدونکي کانفرانس چې د افغانستان په اړه دی، د کومو ملکونو استازي هغه ملکونه چې د افغانستان اور نه توقع لري هغوی هم ګډون کوي که نه کوي؟ د کومو ملکونو استازي دی کې ګډون کوي، او بل دا چې توقعات څه دي؟ افغانستان په یو اساسه مرحله کې دی چې څه به وشي ورسره؟
افغانستان د لندن کانفرنس افغانستان په نوم نومول کیږي. د لندن افغانستان کانفرنس د دې نوم دی.
بله،
د عمومي او اصلي ورځې د پنجشنبه ورځ ده، اما د دې کانفرنس په څنګ کې دوه نورې مهمې غونډې هم ورسره روانې دي، چې یوه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ده چې په هغې کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بریتانیا او امریکا استازي به هم یو پکې چې دغه څنګه کولی شي چې افغانستان کې هغه موخې او اهداف چې په ټوکیو کانفرنس کې او اساسي اصلا په 2000 کې په کابل کانفرنس کې ښودل شوی وو هغه ته څومره پرمختګ شوی ده او نور څنګه څه کولی شي. یو بله غونډه د مدني ټولنې غونډه ده چې د افغانستان څخه شپېته تنه استازي راغوښتل شوي دي، او د دې ځای د پرمختیایي چارو د مؤسساتو استازي ورسره خبرې کوي، ګډون کوي. دوی د افغانستان دغه د تعهل او ریفورم لسیزه چې ده په دې کې په افغانستان کې راتلونکی څنګه دی او د بهرنیانو څخه څومره مرسته ترلاسه کیدلی شي او افغانستان حکومت باید څنګه تعهدات وکړي. دا وختي تر څنګ دي د افغانستان هیات د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ لندن ته را رسیدونکی دی. د افغانستان د سفارت چارواکي او د دې ځای ځینې نور استازي په هوایي ډګر کې دي ورته، او دوی چې د سبانه د غونډه پیلي.
بله ډیره مننه خاورین صاحب. توقعات څه دي لکه څنګه چې مخکې تاسو نه پوښتنه وشوه چې افغانستان په یو داسې حساسه مرحله کې دی چې د ناټو ځواکونه د 2014 کال پای ته رسیږي، څه وایي چې څه لاسته راوړنې به ولري کنه؟ او افغانستان د هغه پښتنو ځوابګوی دی وبخی، افغانستان د هغه پښتنو ځوابګوی دی کوم چې توقع لري نړیواله ټولنه چې باید ورته ځواب شي او د هغې په اساس نور مرستې ترلاسه کړي.
نو دا یو سم حقیقت لري کېږي د افغانستان د دې نوي حکومت لپاره چې یو ځل بیا نړیواله ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان ولس یو موټی دی او د افغانستان ولس د نړیوالو سره په ګډه د افغانستان څخه د جنگ او د افغانستان څخه د ترهګرو لمن ټولولی شي او د دوی راتلونکی باید یوازې افغانستان پرې نه ښودل شي. افغانستان یوازې پرې ښودل نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره بیا یو درد سر ګرځېدلی شي. دغه کنفرانس د افغانستان موخه همدغه ده چې افغانستان څنګه په خپلو پښو ودرېدلی شي او د نړیوالو هدف دا دی چې د افغانستان نه د افغانستان د حکومت د ریفورم او اصلاحاتو چې دوی ژمنه کړې وه چې د مالی فساد یا د اداري فساد د ورکولو او د دولتي خدماتو په ښه توګه د وړاندې کولو ژمنې کړې وې، نو د هغو څومره اصلاحات یې راوستې دي په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ زه فکر کوم همدغه مسله کې ولسمشر غنی هم دی، نو دوی به کله مایک واخلي او نړیوالو ته به خپله وینا کوي، نړیوالو ته به قناعت ورکوي چې زه افغانستان کې ریفورم
راولم. ډیره مننه ایوب خاورین د آشنا تلویزیون همکار. تاسو نه بعد په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس تازه حال احوال بیا هم واخلو. کورم ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو لګرو ساده آشنا سپورتس پروګرام اوري. اوس په موخه د مهمه خبرونو سرچکې ده.
نن سه شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسلز کې د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه وشوه. په غونډه کې د ناتو عمومي منشي جین ستولټنبرګ، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله سره په بروکسلز کې د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په افغانستان کې نن د سه شنبه پر اسهم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي. د غډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پاوس عسکر وژلې دي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د اداري چارواکي وایي د افغان ولسمشر حکم ته په دې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي، دغه چارواکي وایي چې لومړۍ تذکره به په خپله افغان ولسمشر ته ورکوي. د امریکا د اوهایو ولایت د خزانې او پخوانی مامور عامر احمد چې تیر کال یې د رشوت خوری او د ناقانونه پیسو د سپینولو د الزامونو په خاطر خپل جرم منلی و 15 کاله په بند محکوم شو. امنیتي چارواکي وایي چې د لبنان پوځ د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي میرمن او یو ماشوم نیولې دي. او د سومالی وسلواله ډله الشباب وایي چې د کینیا په شمال ختیځ کې شپږ دېرش تنه دوی وژلې دي.
آشنا سپورٹس.
He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه. د امریکا غشنا رادیو د آشنا سپورتس د خبرونه درنو او قدر منوردونکو السلام علیکم. خپل خبرونه د یو خزيري او خبر سره پیلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو ټیم ته په یو ورځنۍ سیالۍ کې په ډیره هغه د حیرانوونکي ډول او د سخت زړه درزونکي حالت نه پس ماته ورکړه. ماته څنګه ورکړه؟ څنګه یو ګټله؟ او دغه سلور لوبو کې اول دو لوبې ولی وبللې او درېم لوبې څنګه وګټله؟ او د افغانستان کرکټ ټیم چې نړیوال جام ته روان دی، دوی د دغه لوبو نه څه زده کړل؟ لوبغاړو په انتخاب کې بوته سمرسته کیږي؟ دغه ټولې خبرې به کوو د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان اوسنی روزونکی لوبغاړی ښاغلی رئیس احمد صاحب، چې دا وخت په دوبۍ کې دی، د ټیم د فاتحو او اتلو لوبغاړو سره یوځای دی. هغوی سره خبرې کوو او هغوی به راته د نن لوبې او د تلیرو لوبو او راتلونکو لوبو په اړه خپل نظریات راکړي. نن جعفر خان په رخصت دی، نو زه مطیع الله عابد او ستاسو په غږونو پیغامونو سوالونو به د خپرونه مخکې وړم. د رئیس احمد صاحب نه به شروع کوو او هغوی ته به هرکلی وایو. السلام علیکم احمد صاحب. مبارکی وایو د دې بری چې د ډیرو خفګانونو ګلو اندېښنو نه پس افغانستان د یو خزیر سره خپل مینوالو ته دا خبر ورکړي.
بالکل واکن چې لکه په کوم امید سره چې د افغانستان لوبډله دلته موږ اماراتو ته موږ راغلي وو، نو دا فکر کېده چې موږ بل اماراتو سره ډېرې ښې لوبې به ترسره کړو. او بلکې که رښتیا درته ووایم، څلور صفر د موږ پروګرام چې په څلور صفر کې به دې وګټو، ځکه چې اخري مسابقه چې موږ د اماراتو هیواد سره کړې وه په ملیزیا کې، نو موږ په ډېر غټ توپیر سره هغوی ته ماتې ورکړې وه. خو زه به دا ووایم د یادولو وړ ده چې د اماراتو په ټیم کې چې څومره تبدیلي راغلې ده، څومره چې په خپل ټیم کې دوی ښه والی راوستی ده، او د افغانستان د پیاوړو بالرانو په خلاف باندې چې دوی یو پیر 250 منډې پوره کړې او بیا تر 250 پورې منډې پوره کړې، نو دا ټیم داسې یو ټیم نه ده چې اوس داسې یو اسانه ثابتېدلی شي، بلکې یو بهترین لوبې ترسره کړې. نو نن هم موږ په لکه تاسو چې مخکې په خبرو کې ویلې، ډېر د یو مشکل حالاتو کې د موږ لوبډلې هغه حوصله لاسته ورنه کړه او په دې لوبه کې موږ کامیابي ترلاسه کړله.
رئیس مزه صاحب، دو لوبم چې وبللې هغه کې به هم تاسو کتلې کوم لوبغاړو رول او کوم لوبغاړو نیمګړتیاوي، دا درېم لوبم وکتل، نو د سره معلومیږي چې تاسو سره ورو دغه د خپل هغه ټیم چې غواړي نړیوال جام ته ویسي هغه د پر لوبغاړي استا استا در سرګندېږي لکه چې
تقریبا نس لوبغاړي دلته موږ په سفر باندې راغلي وو، او دغه د لومړیو د دوه میچونو بایللو علت هم دغه و چې لوبغاړي به کتل غواړي د ورکپ نه مخکې چې کوم لوبغاړی په کوم وخت کې ورته ځای ورته ورکړی شي، یعنی هغه د بیټنګ آرډر جوړول دلته غواړي، د بولینګ یو کمبینیشن جوړول غواړي. نو په دغه اساس باندې هم زه به ووایم، دا ووایم چې دغه د دوه میچونو بایللو علت هم دغه و چې موږ بعضو لوبغاړو باندې موږ چانس واخیسته چې موږ ورته وخت ورته ورکړو تر څو یو بهترین لوبډله د 2015 جام لپاره موږ تیار کړو.
صحیح. دلته په فیسبوک باندې زیاتره پیغامونه دا دي چې موږ ولې دوه ځلې د اماراتو ټیم چې موږ ستاسو په وینا باندې د څلور میچو ګټلو نیته مورته وو، څه مشکل هم و غټ اساسي چې هغه سکور هغه هدف چې موږ باید ورکړی و؟ اول خو منډه ډېره کمې جوړې کړې په لومړي نوبت کې 250 نه مخکې، او بیا دویمه کې بیا لوبې ښه وکړه، بیا په توپوهنه کې مشکل درلودو او توپ اچونه کې، تاسو څه علت ګڼئ د دواړو د بیلاتو؟
ابې صاحب ډېر خوندې راکړې چې تاسو د خولې نه ما دا خبره واورېدله چې د افغانستان ټیم په 250 منډې وکړي، یعنې تاسو زیاده کمې ښکاره شوې، نو ډېره دا ظاهرېږي چې د افغانستان د ټیم نه د خلکو توقعات هم ډېر دي، او د افغانستان ټیم به یو وخت په دې باندې حسابېده چې د افغانستان د ټیم بیټنګ ډېر خراب ده، بولینګ ډېر ښه ده. نو که اوس تاسو وګورئ لکه مخکې چې ما ویلي چې د اماراتو په ټیم کې ډېر فرق راغلی ده، یو ښه لوبې ترسره کړې دي، موږ د افغانستان هغه پیاوړي او بهترین بالرانو نه په 2015 کې به هم همدغه بالرانو نه موږ کار اخلو، د دوی په خلاف باندې 250 منډې او بیا په اخره کې 230 منډې پوره کول، بیا به هم زه ووایم چې د اماراتو ټیم ته به زه دغه کریډیټ ورکړم چې ښې لوبې ترسره کړلې. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ فاست بالرانو نه یعنې فیس بالرانو نه څنګه توقع په کار وه، او د موږ هغوی بولینګ وکړي هغسې دوی بولینګ ونه کړي، یعنې بیټنګ ډېر ښه ځلېږي تر اوسه پورې، خو بولینګ لکه څنګه چې د افغانستان په تاریخ کې دوی هر وخت افغانستان ته ګټې ور په برخه کړي دي هغسې نه ځلېږي. حالانکه دغه درې څلور بلر اکثر تاسو لیدون او اوریدون کې یو لیدون کې دغه میشنه چې تاسو تعقیب کوئ دوی له هم دا یو 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 سوال وی چې څنګه درې څلور تیز بلران دوی په دغه پیچونو باندې لوبي نو دا د دې پیچونو باندې دغه لوبي موږ دلته ورسره دایر کړی چې هغه د استرالیا پیچونو ته برابر دي یعنی شنه واخه په ولر دی او ډیره تیز دي پورا سوینګ وی پکې نو په دومره مشکل حالاتو کې د موږ ټیم چې دونیم ته یا دوه سوه تیار اندکی دا یو ډېر ښه خبر ده خو بیا هم بلورانو نه چې څومره توقعاتو تر اوسه پورې هغوی هغه څلوبه لنه ترسره کړي
مننه کوو داسې به وکړو محترم رئیس مازی صاحب ستاسو لپاره به د اورېدونکو غږونه واورو چې څوک کم ځای کې دي او څه ویل غواړي دغه لوبې په ګټلو په بایللو باندې څه نظر لري اورېدونکي لاین کې دي هغه ته ورځو السلام علیکم
السلام علیکم عبد صاحب
سو خبر کوي کوم ځای کې
زه عمران ترخیل ما لندن نه خبر کوم تاسو پرونه ملما رئیس مجلس ته او ټول هوادوال ته اول دې ستر بریا مبارکي وایم
مستاسو مبارک
زه پر ادمه چې د نورو دوستانو وخت یې نشي او لندې پښتنې د ودانې لارونکو هغه راته
مهرباني مهرباني ترخیل سي مهرباني
اول پښتنه خو د دې دابه چې تروسه یعنی زمونږ د دې کې ویل کنه چې دا لوبه کې دا اوس ون ډے انټرنیشنل لوبه وی دا او دا زمونږ په درجه باندې باندې کم کوي ها زمونږ پوزیشن لاندې مراجع نه دوی څه کرنه کوم څه کر کوم چې دوی ته پکار وشه اواز یې دین مخ کې دا ټول وخت دوی د لوبه کې دوی نه بچ پاره څه څه ډول تا کړو د ورکپ لپاره څه کو زمونږ بیسمنان معلوم نه دي په کوم نمبر راوځي څوک نه وي بال سره بلد نه څوک زور سره بلد نه بالران هم باوري نه دي بول کوي وی نه بوي هغه خپل هغه ته معلوم نه ده او دیما کدا خبره ته دا وسیلت ده بل دا هم چې کتا سي پامو کوي دوی د کرکټ بورډ مشران چې همیشه دا وایي چې موږ اداره ډیر پرمختګ کړی کوي دا موږ چې اداره پرمختګ کړی دا کرکټ نه لرو د غلرو میدانونو لرو نه ویلو غاړي لرو خو کدا سي پامو کوي د ټول پس دې پس موږ انډیا سره کومې وګړي کړو په خوا ساوت افریقي سره موږ کړې هغه لو دوس نه دي دلته کې یعنی اوس موږ کمزور کې موږ نه مات کړو نو اداره هم قوي ده او لوبغاړي دراحت هم دي اوس دا ونه موږ نه ځي ګو دا بل پس نه او ابي سره بل اخر پس نه دا چې د کسنګ چې د نور ملکونو پاکستان نیوزیلند استرالیا دي نور ملکونو ته دي یو بل سره سپریس کوي نو موږ که نور ملکونو ځای ته موږ درځي و سره موږ نه شنو نه شو کولای ولې ایرلند څو کاټلند څو لندن ته مثلا ملشیا
مننه ترخیل سی تاسو پښتنې ماشاءالله موږ را واخیستم دا موږ په نظر کې نیولې وي خو تاسو په نمندګۍ به رئیس احمدي صاحب نه پښتنه پیوکو مننه کوم عمران ترخیل سی لندن نو رئیس احمدي صاحب دغه خبره همیشه په نور ځایونو کې هم خلک مطرح کوي چې د ټیم دغه ترتیب هر یو ملي ټیم کده ملکونو وي هغه معلوم نه چې اول څوک راځي دویم څوک راځي دریم اخر لسم یو لسم پورې معلومه وي زمونږ په لوبه کې هر ورځ نوې نفر به نوې ذکر راښکاري شي دغه تاسو فکر نه کوئ نه کوئ چې مشکل لري
خو دا وایم چې دومره فرق به نه وي خلکو دومره فرق به ټیم کې نه راغلی په بیټنګ آرډر کې لکه څنګه چې خلکو تخکاری او بل هر یو کوچ او خپل سوچي خپل یو پلان یې د رندي مول چې کله راغلی دا د خپل هم یو سوچ سره روان ده نو په تیرو دوه میاشتو کې لکه عثمان چې په نوروز سره او نن جاوید احمدي راوته یو دغه هم یو تجربه کله کومه چې ما ویلې چې راتونکي جام جهاني لپاره به یو خ بیټنګ آرډر بده جوړي ان تاسو یې کینو کې چې دغه نه هر یو لوبغاړی خبر وی چې زما سبب په دغه میچ کې په دې نمبر باندې زغوزم یعنی د سیناسافي د څور ته نیول کېږي چې توځه یا توځه غد سي اکثر ښکاری بهر نه
نه خدای خو تاسو کې دغه دریو لوبو د کاغذ مخامخ ته موږ ته پروت دی کنه کپتان محمد نبی په ار میچ کې پاغه ځای کې نه دی
دوه میچ په درې میچونو کې نن یو پوزیشن د سر شاته راغی هغه چې دوه میچونو کې د رن کې ونه شو نن ورته په پینځم نمبر باندې د چانس ورکړی شو نو دا د یو تجربه دي چې دا ګورو او هر یو لوغړی به د دغه اندازه ورته لګیږي چې په کوم پوزیشن باندې څوک څنګه کړه هغه ته جامع جهانی تر واري نو ظاهر خبره ده چې سره تجربه ته خبرې دی ګوبل د غرور پښتنه چې وا بالکل دې سره موږ زو سره پورا موافقه مچی نړیوالې لوبې دي انټرنیشنل ونډي میچونه دي په درجه بندي باندې بسنه اثر غوړي خو قرباني به ورکول غواړي لکه چې ورکړت هم نړیوال میچونه دي یعنی په تلویزیون باندې موږ خارو دنیا به موږ ګوري نو کومه په نړیوالو لوبو کې د کمزوري ټیم په خلاف باندې موږ دغه لوبغاړو ته چانس ورنو کوم څنګه هغه ځوان لوبغاړي به موږ د استرالیا دي بنگلاديش دي بل ټیم په خلاف باندې موږ بسنه لوبو نو څنګه چې لکه مخکې چې وویل چې قرباني غواړي په بازي زینو کې او ځکه چې مت تجربه هم کول غواړي او هر یو کوټ یو خپل سوچ لري او دغه خارجي کوټ سره غلې ده یو خپل سوچ سره غلې ده او تر اوسه پورې چې دغه بیټینګ څنګه کار شوی ده نو مخکې مو ویل چې دا غلطي باید موږ ته ومنو چې موږ بلرانو چې څومره توقعات وو تر اوسه پورې بیا غتي بالینګ نه کړی حالانکه باید چې موږ بولی خو نو باید دغه لومړی دوه ونډې مشنه هم موږ بنگلاديش څخه ګټلې وای
مننه کوم په فیسبوک باندې زیاتره ملګرو پوښتنه کړې ده چې حمید حسن چې په دویمه لوبه کې برخه واخیست او خوند نو یو وکټه وخت خو تاوان زیات پیښ شو س ساسوي چې هغه مخکې تک کول شي د حالت سره کنه
یره صحت ماشاءالله خبره بردا او وخت به لګيږي ځکه کال یو نیم کال پس یو څوک نړیواله لوبه کې اخیری میچ حمید حسن په بنگلاديش کې د بنگلاديش په خلاف منتر سره کړی او چې هغه هم په نیمایي کې پریښو نو و چې د اندازې ته موږ ګورو ماشاءالله تیار ده او خپل کول د کوم غټه څنګه پکې نه و نو ان شاء الله چې د پراتون کې جامع جهاني کې بدای برخه واخلي
مننه کوله شو اوردون کې د لپاره یو وقفه کو او اوردون کې نور اخلو پلان کې سوق دي امریکا غږ آشنا سپورتس پرونه دا خاص خبرونه بده د چنن افغانستان بری مندل د کرکټ په میدان کې په دوبی کې د عربی اماراتو ټیم ته ماته ورکړی دا او د کامیابی زکه مهمه ده چې دوه لومړی لوبو کې ماته خوړلې وو د کرکټ مینوالو سره سوال دا چې موږ دغه ټیم چې نړیوال جام ته لیګو دوی کې د اماراتو نه لوبه بیلی او د ساده لوبه بیلی نو نړیوال جام کې به کم از کم هغه د سکاټلند یا د بنگلاديش ټیم ته د ماته ورکولو څنګه کوشش وکړي د فیسبوک پیغامونه دي د اردن کې رامونه هم دي دغه پښتنه به یو دنه واخلو بیا به عمران ترخی لغه دویمه برخه هم را یاد کو لن کې سوق دي و به السلام علیکم ستړي مشه سوق خبره کوي کم دنه سي روره غاوري مهرباني وکړه سوال وکړو حاضر ته ساته
احمد جی سره درې سلامونه
وایم وعليكم السلام
عمران خان هم د کلتیا ولایت څخه ما دا نظر دی ابي سر چې باید افغانستان کوم اوپننګ بشمنان چې دي په اور بلی چې څنګه ګټه واخلي او خاطی زنه وو چې خیر کوي دوی وایي کټي لوري شو هم له کانن څنګه لوب اور شو مو کې ډیر پان تر واخسته
ښه پاور پلی ته به هغه د شروع اور پیندلس اور نشي دی هغه کتي د لوب کې زیاتې منډه جوړې کی مننه کو رئیس مجلس نه پښتنه کو یو بل اوردون کې اخلو بیا به بیرته بل پښتنه د بار هم راشو لین کې سوق دی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راګوري
الو
ها اور صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
زما پښتنه دا د څه چې اوله خو تاسو مبارکي وایم بل دا د چې زموږ د ټیم چې د بیټینګ کمزوري به چې تاسو هغه څنګه تاسو یا ته تجربه چې نیو اخی دا هغه دا هغه بیټینګ چې ډیر ماشاالله مضبوط دی دا هغه د تجربه واخی د بیټینګ
خا خا پوه شو څوک چې خزلېږي هغه نه ګټه واخلو مننه کوم رئیس مزه سه دغه د وړو ټیمونو سره لکه یا فرض کړه موږ د خپل د افغانستان د سویچ کم ټیمونو دی آیرلند سکاټلند امارات سره لګیا لوبي کو د دې بندوبست کې دنه شي چې دغه د سویل ملکونو سره کچ غټ ملکونو خو افغانستان سره لوب نه کوي
دته به ګوان کوم چې تاسو به هم کافی معلومات دي د کرکټ په اړه کې دا چې موږ نه په نوم باندې واړه کاری دوی د کرکټ تاریخ چې د موږ څخه ډیر مخکنی ده او د ټول ټیمونو تاریخ 55 کال پورې دی کرکټ کې په نړیواله سطح باندې دوی لوبي کوي دا چې د افغانستان ټیم په لږ وخت کې ډیر پرمختګ وکړو نو دا به موږ خوشکسمتي وګڼو حالانکه دغه و چې څومره پرمختګ موږ کړی دغه لپاره موږ به د 40 کال تیر کړی وای نو ځکه هغه ټیمونه اوس موږ د واړه کاری
نه واړه مطلب واړه په دې مطلب دی چې اوسګار دغه هیڅ تقسیم اوقات کې زیاته برابرېږي
رابط شو دغه ټکو مونږ لپاره تحقیقینو کې چې دغه درې څلور کالونه چې مونږ د هندستان ټیم په چې مونږ نیو کېدو چې دوی به د افغانستان سره لوبه وکړي یعنی بالکل هغه دی ایمیل جواب هم نه ورکړي د پاکستان ټیم دغه یو ورځ یو وخت په شل ورځو لپاره تیار شو او بیا د یوې ورځې لپاره تیار شو د آسټرالیا ټیم ډېر مشکلاتو کې دغه په نړیواله سطح باندې دومره زیات مصروفیت دي او بیا قدرته وایم نن سبا په نړیواله سطح باندې کرکټ صرف د پیسو لپاره بازي لوبغاړي کوي په نړیواله سطح باندې هغه کې د ملک کرکټ نه چې څنګه فارغ شوی نه بیا شخصي او میچونو لپاره مختلفو ممالکو ته هغوی سفرونه لري او کرکټ بورډ یې هم نشي مجبوره کولی ځکه چې هغوی ورته وایي چې زه تا رسمي ټورنمنټونو کې زه برخه اخلم نو ډېر مشکلات دي په کې هغه ټیمونه غاړه ورته نږدي غاړه په څو وجو باندې نږدي یو خو دا سوچ کوي سوچ دا کوي که افغانستان سره لوبه وکړو کوم ګټله خو ټول دنیا به دا فکر کوي چې افغانستان نه لوبه وګټله او که خدای نه خواسته بیل و نو په نړیواله سطح باندې بیا هغوی هغه تاثیر او هغه اثر بیا پرې غورځي نو نیوزیلینډ ټیم اوس پوره نه تیارېږي او موږ دا وایو لکه د زمبابوې ټیم موږ ګمان کوم چې په تېر سیریز باندې پښمانه دوی خو دا کوشش کوو چې موږ به یو 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 سیریز به سره وکړو موږ به نړیوال رینکینګ به سره برابر کړو هغوی چې هغه دوه میچونه بیل نو واقعاً اوس به هغوی ټیم به هم ډېر په مشکل باندې وځي افغانستان ټیم سره بغیر د کوم یو یو افیشل ټورنمنت د ګومان کوم چې بیا وی هم آمدګي ورته ځای راکړي
سید تل خلکو مختلف د ټیمونو تشکیل جوړ کړی دی کله دا ټیم اوسېږي خوې تاسو اوس په کوم د اخو فکر باندې کړی چې جاوید احمدی افسر زازه نوروز منګل نجیب زادران اسخف تنګزه نبی ساحل سمی الله شنوار شفیق الله شفق ګلبدین نائب میرویس اشرف او دولت زادران دغه صحیح کنه
یار ګومان کوم چې تقریبا 15% باندې د ټیم مسی موږ به کې شفا دي نشو نو موږ د ټیم به ان شاء الله چې دی به جامع جهانی کې به هم برخه اخلي او د تیر دی هر وخت شان دی باندې مینوالو باید په دوه کې موږ یاد وساتي او زما یو د تاسو د ریډیو له طریق نه تاسو اوریدونکو ته څه ولې په کله سره غوښتنه وکړم ځکه چې په فور کې چې کله دوی ناس یا چې په هر ځای کې چې دوی ناس دي بایللو په صورت کې اکثر ډېر سپور څو سره د موږ دغه لوبغاړي مخامخ شي او د څنګه چې دوی نه خبريږي دوی ګوري هم نو دغه څه دوی ډډه وکړي بلکې هر وخت دوی لاس په دوی د موږ د لوبډلې لپاره ځکه چې لوبغاړو د موږ د بایللو نه وروسته چې کوم یو حالي حدیث نه دی بیانولو نه چې څومره خفغان په دې لوبغاړو باندې کېږي
مننه کولای شو وقفه وکړم او اوریدونکو ته بیا ورشو د آشنا سپورتس پراونه ده د سپورتس خبر مهم د افغانستان بری دی چې په دوبی کې د لاسه کې د اماراتو خلاف تکړه ټیمو منډه هم ډیره زیاته وی 215 وی منډه وی او خطر د بایلو زیاتو خو د لوبغاړي میرویس اشرف او سره د ملګرو شفیق الله شفق جاوید احمدی او خره کې د دولت زادران همکاري د زمينه مساعده کړ چې افغانستان د غدریم لوبو غټي او ځان ته چانس برابر کړي د سلور لوبو په لړۍ کې چې افغانستان یو لوبو بل هم لدی سبانه بل ورس نو چې هغه هم وګټي نو مساوي به د ټورنمنت یا د اماراتو سره د مقابلو د غسلور تشکیل شوی لوبي مساوي تمام شي رئیس احمد صاحب همدا وخت په دوبی کې د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سره او غوی د غبري شاهدان دي رئیس احمد صاحب د فیسبوک زیاتره مینوال همدا پښتنه کوي چې تاسو د غزوانانو ته به زیات چانس نه ورکوي نن هم ځوان لوبغاړي فرید ملک ته چانس ورکو څنګه ارزیابي کوي
زه خو بده وایم عابد صاحب چې د کرکټ په تاریخ کې به یو ملک یو مملکت به هم یو هیواد به هم دومره چانس لګا دی افغانستان کرکټ بورډ چې نوې ځوانانو ته ورکړی دا دومره په لنډ وخت کې به ورته چانس نه وي ورکړی که په یاد مومن په 2000 نه راځي خو ته تقریبا وطنه لوبغاړي چې دي هغه اوس په کرکټ بورډ په مختلفو ځایونو کې کار کوي یا په کور باندې ناست دي نوې ځوانان دي د فرید ملک مثال به زه درکړم عثمان غني شو نجیب زدران شو شرف الدین شرف شو جاوید احمدی دا او سره ناصر جمال دا آفتاب علم دا او دغه سی ډیر ځوانان دي یعنی افسر زده دا یعنی دا یو کرکټ بورډ به هم دومره په لنډ وخت کې دومره لوبغاړو ته چانس ورکړ دا د افغانستان خوش قسمتی ده چې هر یو لوبغاړي ته په وخت سره چانس ورکول کی هغه چانس دلته نه ورکی
نو د دې نه ظاهریږي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډیر ښه ده او ان شاء الله مونږ به دغه کوشش کوو چې مونږ د افغانستان لپاره یو ټیم جوړ کړو هر هغه کس لوبغاړی چې هغه کې صلاحیت وي او ښه لوبه کوي د افغانستان لپاره هغه ته د افغانستان د ټیم دروازې خلاصې او کولی شي چې د وخت زمان سره هغه ته ورته چانس ورته ورکړي شي
او که ونه ځلیږي لکه نن چې فرید ملک مشکل درلودو نو د باره کې خصوصي د خبره بنئ چې د مخ کې ونه لوبیږي
نو د سیب کرکټ دا کرکټ خود سی یو لو بد چې یو ورځ به بولینګ کوي یو ورځ به خراب بولینګ کوي یو ورځ به بیټینګ کوي بل ورځ خراب بیټینګ کوي نو دا خو د کرکټ دی یو برخه ده نو دا ګمان کوم چې دومره په اسانه باندې به یو سړی د نظر څخه وګرځول شي زمدي پرین ملک مثال لرکه ما چې د خپل صلاحیت باندې د غزا د ځان را رسولې ده نو ان شاء الله د افغانستان یو ډېر ښه راتلونکی یو ډېر ښه سور ده او پیندې کې به هم د افغانستان د ټیم نمائندګي کوي لکه نن چې د افغانستان له طرف نه په لومړي ځل باندې په نړیواله سطح باندې یو ځانې لوبه تر سره کړل
مننه کوم لاړ شو اردن کې واخلو په لین کې څوک دی سوالونه واخلو رئیس احمد سي موږ سره السلام علیکم مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای وخیاسته سي خیرت سو کیسے کم سے کیسے طرح کیسے مہربانی ہوگا وعلیکم السلام نه پوهېږم آواز هم ډېر خراب دی یو بل اردن کې واخلو په سوال پوه نه شو بل اردن کې سم رو غږ کرا شي السلام علیکم مهرباني وکړئ صاحب څوک خبره کوي کم ځای کې مهرباني بالنگ تو پچاونا بیٹنگ تو پہنا فیلڈنگ میدان کے توپ نیونا کم زی کے منگا مشکل ڈیر لڑوں پدری دغه اخونه د لوبه چې دی تو په هنه تو نیونه او تو اچونه کم دي کې مشکل لرو
اوبې تر زه خو دا وایم چې الحمدلله د افغانستان ټیم په دغه وسلي شرایطو کې چې څنګه به لوبه کوي یعنی چې تاسو د موږ بیټینګ وګوري د غدرې میچ د 2200 موږ زیاتې منډې کې جوړې کړې دي او د موږ افغانستان بلران خو د افغانستان د کرکټ ټول مینوال د خبر دي چې هر وخت د افغانستان لپاره ښه لوبه تر سره کړې دي او په فیلډینګ کې به دا زه درته وایم چې د موږ فیلډینګ د نورو هغه پیاوړو ټیمونو په شان دي خو تر هغه کم هم نه ده نو د یو ټیم فیلډینګ موږ لرو چې بده کې ډیر څه فیلډران هم شته نو زه په شرط باندې کغه دی پرسنټیج په لحاظ باندې یعنی د فیصدي په لحاظ باندې چې موږ فیلډینګ دی بنگلاديش پاکستان او دغه د نورو ټیمونو چې په دغه اندازې باندې موږ فیلډینګ ده یعنی په یو ځای کې هم موږ مشکل نه لرو بیا هم موږ په نړیواله سطح باندې موږ یو ځان رسو نو په دغه درې ورو په بیټینګ بولینګ او فیلډینګ کې موږ د خواري په کار د چې تر څو پوری ځکه چې دغه درې ورو کې یو ځای کې هم کمزوري نو بیا نشي کولای چې یو پیاوړی ټیم تماشې ورکړي
دلته زیاتره په فیسبوک کې چې کوم پیغامونه راغلي تقریبا 200 پیغامونه راغلي ټول نمونه نه شاخصته مننه کوم چې نن موضوع په ارتباط خپل نظرونه د امریکا غږ آشنا راډیو په فیسبوک باندې شریک کړي دي د خاغلی نبی اساخیل کفتانی باندې اعتراضونه شوې دي چې د پلان کې یا د تو پچون کو د استعمال یا د مخالف ټیم د پلان مقابل کې بل پلان جوړول وې دي کې مشکل لري تاسو منئ کنه
زه خو به دا وایم چې کاش چې دغه د کرکټ مینوال هم یو ورځ د میچ مخې دی یو شپه مونږ سره ناس وای دلته او چې به نږدې نه کتلې وای چې موږ د مخالف لوبډلو یو یو هغه کمزوریاں موږ ګورو موږ د خپل ټیم چې کوم کمزوریاں دي په هغه باندې سره خبرې کیږي یعنی هر یو لوبغاړی ته باقاعده پلان ورته ورکول کیږي چې په دغه حالاتو کې بس دغه لوبه کې بولران به هم دا د توکل باندې نه چې بس کپتان په ګراوند کې ولاړ یو که هر چا ته بل ورواچو ورواچولای دا دې ته باقاعده د شپې خونه باقاعده ویډیو انالیست ورته وایي چې ورته مونږ خپل ټیم سره ویډیو انالیست هغه ورته یو یو لوبغاړي ورته کوي مخالف لوبغاړي ورته کوي خپل لوبغاړو خامیانې ورته کوي. نو زه به دا ووایم چې کاش چې مونږ سره داسې یو ټیکنالوژي وای چې مونږ دغه څه پروګرامونه یا څه پلان چې مونږ مخالف لوبډلې ته جوړو چې هغه دوی په خپلو سترګو کتلي وای نو انشاءالله دوی به بیا په راتلونکي کې لکه دا وو چې دوی اعتراضات کوي دغه اعتراضات به دوی بیا نه وکړي.
داسې دی چې تاسو خو تجربه لرئ زمونږ دا خلک په هغه ورځ باندې فیصله کوي چې کله یو ګټي بیا د نبی صفتونه کوي که نه
بالکل لوبغاڑی نو زیر خبر ده چې بایل معنی نه تنها د کرکټ مینوال بخبګي ګمان کوم چې په ټیم معنی چې کوم ملګر مخکې چې ما ویل چې په ټیم معنی چې بایلونو په وخت کې کوم حالات وي به ته د دې الفاظ به ما سره نه چې تاسو سره د خفغان حالات څه وي ما نو او بیا د افغانان نیمه د افغانانو خدا یو خاصیت ده چې ګډ خو خو او بیا بایل په هیڅ قیمت باندې موږ نه منو زه خو دغه اوسه دې ته وایم چې راتلونکي جام جهاني کې چې د افغانستان ټیم ته ډېر دوګانې ورته وکړي او صرف او صرف د دې تمه ته ولري چې په دغه نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ترسره کړي.
مننه کوم وقفه کوو وروسته او د اوریدونکو یو دوه ټلیفونونه نور اخلو. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د آشنا سپورتس پرونه وره که څوک د پاکستان د لوب په اړه باندې غوړي معلومات ترلاسه کړي هغه د پر فقط دومره ویل غواړم چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې د امارات په لوبو کې د نیوزیلند سره د ټیسټ لوبو یا د پنځور د لوبو لړۍ یو ګټه یو تاوان او یو مساوي باندې مساوي تمامه کړه. هغه به اوس د نیوزیلند ټیم سره په همدغه میدانونو کې د یو ورځنۍ لوبو او د شل اوریزو لوبو یو لړۍ هم پر مخ وړي چې هغه پیل به کیږي د دسمبر د څلورمې نه د پنځشنبې نه چې په لومړۍ لوبه کې به د پاکستان ټیم په دوبۍ کې د نیوزیلند ټیم سره یو ورځنۍ لوبه کوي. بیا به په پنځم تاریخ په سبا باندې د نیوزیلند ټیم سره دویمه شل اوریزو لوبه کوي. د یو ورځنۍ لوبو لړۍ به بیا د دسمبر د اتمې نه پیل کیږي چې هغه به په هم دوبۍ کې اوسیږي. نو دوبۍ کې شارجه کې او ابوظبي کې دغه مختلف لوبې دي د عرب اماراتو په میدانونو کې د پاکستان کرکټ ټیم به د نیوزیلند سره کوي او احتمال دا دی چې په دغه جنوري په میاشت کې د بنگلاديش زمبابوي آیرلند سکاټلند اماراتو او د افغانستان په ګډون یو د شپږو ملکونو ټورنمنت هم وشي خو دا اوس پورې معلومه نه ده چې واقعا دا به وشي کنه. رئیس احمد زی صاحب تاسو معلومات نه لري دغه د شپږو ملکونو ټورنمنت باره کې؟
معلومات نشته خو بیا هم زیات امکان شته چې د افغانستان ټیم به بیا هم دلته دوبۍ ته راځي او تمرینات به ترسره کوو نو امکان شته دا خبرې روانې دي. نو اوس هم داسې زه دقیق نه شم ویلی چې کوم کوم هېوادونه به پکې برخه واخلي په یو ټورنمنټ به ترسره شي انشاءالله.
مننه کوم. لاړ شو اوریدونکي واخلو چې سوی رحمان رئیس احمد سیو نه پوښتنه لري. السلام علیکم. ستړي مشه څوک یاست کم ځای کې یاست غږاورئ؟ وعلیکم. سر د څوک خبره کوي کوم ځای کې یاست؟
محمد اسماعیل دانش جنوبی پښتونخوا نه.
اسماعیل صاحب مهرباني وکړئ
بس دغه افغانستان د ټیم مبارکي وصولو یو ادوالو ته وایم.
تاسو ته مبارک شه صاحب.
او زما رئیس احمد صاحب نیمه تاسو وال دی محمد صاحب باندې خلک ډېرې ترازونه کوي کنه کوم کور باندې سم نه دي پیرو څو کور باندې ترازو ته خوستر د تاسو سر باندې لږ بوج دي کنه چې تانیم کوي او خلک دا ته حکومت دین لري چې بالینګ راتو چې هم بیټینګ د تاسو سر باندې فشار زیات دی کنه.
او بالکل
نو
په دې وجه باندې زه سره د نړیوالو خلکو څخه هم زموږ دا هیله ده چې څوک چې په ندي باندې اعتراض نه کوي او بل خصوص د افغانستان په سیمه هېڅ اعتراض نه کوي زموږ ډېر خفا به کېږي.
ښه ښه ډېر مننه کوم ستاسو نظریات
انشاءالله څوکه څوکه په مخ باندې ځي.
د خیر سره مننه کوم خوشاله اوسېږي تاسو نه اسماعیل صاحب. ښاغلی رئیس وزیر صاحب دغه کپتانۍ تجربه خو تاسو هم لرئ، آیا دا د لوبغاړي په نورو استعدادونو بالینګ او بیټنګ باندې اثر کوي که نه؟
ابې ته به زدا خبره کوم چې بالکل اثر کوي، خو الحمدلله چې محمد نبی چې په کرکټ کې څومره تجربه لري، په نړیواله سطح کې څومره تجربه لري، په بنگلاديش کې لوبي کړې دي، په دوبی کې د ډېر لوبي تر سره کړې دي، افغانستان په ټیم کې د 14 کالونو د لوبي کوي، نو یو تجربه کار لپاره دومره مشکل نه وي، یو ځوان کس لپاره به دا مشکل وي ځکه چې هغه بیټنګ هم سوچ کوي، هغه به خپل بولینګ ته سوچ کوي یا به خپل فیلډنګ ته سوچ کوي، خو الحمدلله د پومانبي باندې به کوم داسې یو بوج نه وي دغه کپتانی، نو ان شاء الله چې لکه څنګه چې وګړو غوښته مې ټول کې د خرنجو نشو، نو خپل کول یو میچ کوم میچ ورته کول پکار دي، نو ان شاء الله چې هغه مخنه کوم قوم چې کوم دا وی کې ان شاء الله د بیرته راشي او د خپل بیټ په ذریعہ باندې به کوم د کرکټ مینوال خوشاله کی.
مننه کوم د فوتبال د مینوال لپاره خبر ده چې د فوتبال عالمی تنظیم فیفا د غوړ لوبغاړو لپاره د کریستینو رونالډو، لیوانو میسی او مینول نیور په نوم درې لوبغاړو نومول دي چې د فوټبال غوړ لوبغاړي اعلانېږي، او د بنگلاديش کرکټ ټیم نوې لوبغاړي تاج الاسلام په اوس میچ کې وي په درې توپونو درې بالونو درې لوبغاړي سوځول دي، او د کرکټ د 2015 نړیوال جام لپاره چې کوم تیاری لپاره دوه لوب هر یو ټیم کوي هغه کې به د افغانستان د کرکټ ټیم د هند سره او د عربي اماراتو سره په فبروري کې په آسټرالیا کې دوه لوب ترسره کوي. نو رئیس احمد صاحب، آسټرالیا ته د خیر روان دي کرکټ لوبغاړي، څه فکر کوئ د اول شپږ میچونه چې موږ لرو آسټرالیا، انګلستان، نیوزیلینډ او د بنگلاديش او د اسکاټلند سره او سریلانکا په شمول کومه به وګټو د خیره؟
گمان کو ان شاء اللہ کدی خدای رضا وی نوزیات دی منگ دی افغانستان دی کرکٹ دی مینوالو چی سمرا دا یا دی لوغاوڑو چی سمرا دا بنگلادیش منگ پر لومبی سر کے منگا ٹارگیٹ کرے دا چی بنگلادیش نا باید لوگ ہو گٹو او سر پسان کے سکاٹلینڈ ٹیم دی منگ لوگ دلی ٹارگیٹ کرے دا چی اگوی سر لوگ تر سر گو نو په خوله کول نو دا دو میچ ګټلو سره باندې لوبغاړو مورال به سره کړي او ان شاء الله که کې لوبي تر سره کو دا غټو ټیمونو سره زیات امکان شته چې نور لوبغاړو سره هم یو شی لوبي تر سره کو، خو په لوبي سره کې به دا وایم چې دا دوه ټیمونو نه ګټل به د افغانستان په کرکټ باندې او په لوبغاړو باندې د دوی په مورال کې به ډیر غټ اثر وکړي، نو د دې ګټلو په صورت کې به دا نور لوبډلې به هم د دې په اساس سره بیا افغانستان ته ماتې ورنګي.
لکه دا یو وخت مسابقې او مقابلې او لوبې توقع کېدای شي.
بالکل
تاسو رئیس احمد صاحب د سفرونو مو کړل او لوبې داخل کې تعقیبوي او مخکې فکر کوي کرکټ افغانستان کې اوس څومره پراخه شوی دی؟
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ولسوالیو کې که تاسو لاړ شئ د افغانستان د کرکټ نه خلک خبر دي، د افغانستان د کرکټ نه کارنامونه خبر دي، د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د نومونو څخه خبر دي، نو دې نه دا ظاهریږي چې په افغانستان کې کرکټ ډېر په مخ باندې تللی ده، نو که خدای کول او په هېواد کې آرامي راغله سوکالي شوله نو دا زه په ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان په هر یو ولایت کې به میدانونه به جوړېږي او دغه د افغانستان لوبډله چې صرف په کابل او په ننګرهار کې اوس تمرینات ترسره کوي ان شاء الله چې همدغه لوبډله به کندوز، مزار، تخار او دغه کې کندهار، خیرات پورې نور ولایتونو ته به هم دوی ځي او په وخت زمان سره به دوی خپل تمرینات ترسره کوي، نو پنځه زونونو باندې اوس په افغانستان کې کرکټ ترسره کیږي چې دوه دېرش ولایتونه په کې شمارل کیږي په دغه پنځه زونونو کې، د مکاتبو په سطح باندې به اوس کرکټ شروع شي، نو ډېر پر مخ باندې تللی ده، زه خو به دا ووایم چې که همدغسې په مخ باندې ځي نو زیات چانس ده انشاءالله چې کرکټ به په افغانستان کې یو ملي لوبي شکل اختیار کی
ډیر ډیر مننه کوم رئیس احمد زیسه تاسو د خدمتونو نه تاسو د معلوماتو د وخت نو ستړي وی لوب هم تاسو ته تعقیب کړو تنظیم او همکاري مر سره کوله بیا د شپې له خوا هم د آشنا راډیو د آشنا سپورت پرونه کې راغله برخه وخت نو موږ تاسو د همکاریو نه یو جهان مننه کوم سر درنو اردوونکو دا اوس موږ د نن ورځې خبرونه چې تاسو د آشنا سپورټس د معلوماتو او د رپورټونو چې کوم موږ د سپورټس په نړۍ کې راغونډ کړي او خصوصا نن د افغانستان د کرکټ ټیم د بری پاړه ځانګړې خبرونه موږ تیار کړې و د دوبۍ کې د عربي اماراتونو چې لوب موږ وګټل د افغانستان کرکټ ټیم وګټل دا غي معلومات هم درکړل راتلونکو خبرونه کې به د لوبو د میدان نور تفصیلی مرکه معلومات رپورټونه تاسو سره شریکو تاسو هم د فیسبوک د لارې موږ سره اړیکه او رابطه جاری ساتئ د خو وخت په هیله خدای پامان شپې ورځې په خیر